라디오.
درنو افریدون که السلام علیکم لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پایل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیارلسوه اتنیوی د جدی لمړی او د میلادی 2019 د دسمبر 22مه د آزادی رادیو د نن ورځې په دې لمړی خبری مجله کې به چې عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د داعش له نیول شویو غړو څخه د تحقیقاتو او نورو موضوعاتو تفصیل واوري. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپل ټویټر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 دي ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست آزادی رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړي د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګري خوني او نور مشران سرګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکل خونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پات نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت څه باندې 1.5 کال پخوا وروسته له هغې پیل شو چې په هلمند کې یوې خونړۍ چاودنې ګڼو کسانو ته مرژوبله واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 تنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل آزادی رادیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادروي. د زیاته کړه
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 تنه سیتروس تولید شوي دي. زموږ هیله همدا ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلای میاخیل همداراز وایي افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو 16 ډولونه شته چې سږکال حاصلات ډیر ښه وو. په غزنی ولایت کې د شل ورځنی کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د والی ویان دوی دغه کمپاین له کابل څخه د سترګو د ورغلي څلور کسیزې ډلې په مرسته عملی شو. محمد عارف نوری تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
د سترګو د شاوخوا 2490 تنه ناروغانو درملنه په بشپړ وړیا توګه باندې ترسره شوه، چې په دغه 2490 کسانو کې د 1400 تنو د سترګو د کترک یا پردې عملیاتونه ترسره شول. ټولو ناروغانو ته وړیا درملنه وشل شوې دي.
دغه کمپاین د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لخوا عملي شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغان ډاکټران یې مالي ملاتړ کوي. د غزنی د والی د ویان په وینا په غزنی کې د ناروغانو د درملنې مالي لګښت په بریتانیا کې د میشتو افغان ډاکټرانو لخوا ورکړل شوی دی. دا خبرونه لاسوجي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د دغه هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري آژانس د راپور له مخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمینه برابروي چې د اړتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقرې ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولیږي. آژانس وایي ترکیه له دې جلا د داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله سطحه انتقادونه پارولی دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړل. او جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغانده چې له مخې د نورت استریم دوه په نوم د غازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې غاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا توشیح شو او د قانون حیثیت خبر کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدر اعظم مرستیال اولاف شولتز پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمنی او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله غني. اروپایي کمیسون پرون وویل دوی دا سیډي چې د اروپایي ټولنې هغه شرکتونه چې د دې لانجمن نلیکی په رغونه کې دخیل دي د امریکا د دې نوي قانون په ذریعه څومره اغیزمن کېدای شي. دغه کمیسون ویلي چې پر هغو شرکتونو د بندیزونو مخالف دي چې مشروع تجارتونه کوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې به واوري. افغان چارواکي وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سش کال جوارو ښه حاصل ورکړي.
اوس ورستر بولی خلک په پنی ډول کرنه تر سره کی اصلات خوشبختانه ورستر بولی شکیږي په خو خلکو ورایټی نه پیژندل.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ترامپ استیزات رای ورکړه. د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د افغانستان د جګړې په اړه د حقایقو د پټولو ادعاو ته کتنه کړې. همدارس د ژوند رنګونه خبرو. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همې مطالب لوستلای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموشته وی پانی پاته ده. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای افغان امنیت او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دغه هیواد کې حضور ته اړتیا لري. په دې اړه هم ورسته یو راپور لرو. خو لومړی د داعش د نیول شویو تسلیم شویو غړو په اړه د افغانستان چارواکي وای د داعش دلیل نیول شویو جنگیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو پر وړاندې کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیروش پژو میاشتو کې د داعش دلی تر وسو زیات وسلوال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوی یا په خپل تسلیم شوی دي. چارواکي وای په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتبادی، دغه راز د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لومړنی پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر وسو زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلولو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والي شاه محمود میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. د اجنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوی کې لږ تر لږه 15 ښځې او 1095 ماشومان شامل دي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د فرا اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوی دی. عالمانو دعوت را کوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
سمه په باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمه تصفیه شي. خود دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیرابلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو شارګویو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي کو وایو چې دغه ډله په افغانستان کې کامله نابوده شوې ده. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر پر دریمه ویلی وو د امریکا، ایتلاف او افغان امنیتی ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګ زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشود او ویل چې داعش ډله د طالبانو د عملیاتو له کبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتی ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتونوالو له برکته ځپل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو پښتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو پاړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهاله د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې لستون سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نورو مسایلو په لحاظ زموږ نظامي ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامي لحاظ ضروری و لازمی دی باید ووسی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن په ټنځینو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمېدو سره ستونزه نه لري. هغه همداراز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپلو ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کېږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلي په وروستیو کې په یوه ګډه خبرې غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړه برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز مارک میلي څرګندونې راخیستې چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلي دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوځ پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تور کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولستخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرلپسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلي ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو اتلسو کلونو کې د یو ډول هماهنګو درواغو ادعا ناسمه ده. د میلي په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تیرېستل کېدی. په همدې موضوع سټار اینډ سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی. جنرال میلي د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو درواغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپوړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړې دي، او بل دا چې سره له دې چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول، رښتیا یې پټ کړي وو. زموږ اخلا اساجی رادیو اوري و بجه او اتلس دقیقې شوې. په هلمند کې د جوارو حاصلات سش کال 25 سلنه ډیر سوی دي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او به پریمانوي د جوارو حاصلات به نور هم زیات شي، خو کاروانګر ګیله کوي چې د جوارو بیا ټیټه ده. له هلمند د الیاس دایی راپور.
ډیر زورور جواری کوي منګر باره پردا او حق باندې ارزان دي.
اسدالله سش کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډیرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرهنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او موثر تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا یې د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواري کوي منګر باره پردا او حق باندې ارزان دي.
ها بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې وسی دلته یو پاپریکې وای شه وای دلته د جوارو سیل خو ش جواري کوي، د دې سبا مې شه جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن.
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توک په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنار ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په غشم کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې موندلې دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواری کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې وای هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه اصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر پنځه ویشت سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډېر بزګر بلد دي، که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیت غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیت د غځې نه جوړې ده، کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په پنځوس افغانۍ مني یا په شپېته افغانۍ مني، اته دوی خپله مصارف پلان نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاکه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا و چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض و افات هم د جوارو په کرکیلي کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، نوې ورایټي ګرانو تور پیژندل سوی چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خود کفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار او نور ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې چالته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایواني خوراکي د لپاره جندې پروسس کیږي، استفاده جندې کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل لمخي د وزارتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاع ته موافقه رای ورکړه. پر ولسمشر ټرمپ تور پوری شوی چې له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړي او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دا چې په امریکا کې د یو ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده، دا به له صالح محمد صالح څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاع کړ، خو د یو ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دې عملاً استیضاع سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاح موضوع د استازو رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاح په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لرې کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضاح سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاح سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 میلادي کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاح سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1999 میلادي کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاح سو. خو د امریکا 23 ولسمشر ریچارډ نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاح پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضاح پروسه په استازو جرګه کې چې د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي، بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاح پروسه د میلادي کال د وروستیو ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او ډیموکراتان 540 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کېږي؟ که څه هم دا ډېره لرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپېژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سبټه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي، خو تمه لري چې نن به اعلان کړي. د سولې ولسی جرګې غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه کوي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. په غزنی ولایت کې د شل ورځني کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ترکیې پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي یو هراړخیز امنیتي او پوځي تړون لاس او جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوې تصویب شوی قانون وغانده چې لمخې د نورد ستریم 2 په نوم د گاوسو د نلیکې پر مرستندوی شرکتونو بندیزونه لګول کیږي.
د ژوند رنگونه
زمانو میاګول
درته وای چې سوکلانې ته
نیاره دوه کم شپې ته
په کور کې اولادونه څو تنه دي مسیان ستا کنه
او څلور می زمون دي خدای پزل او درې ملوران دي
د تاسو په کور کې دغه د انجونو د تعلیم موضوع څنګه ده؟ آیا په لورګانو د درس سبق وای؟
یاره ان شاء الله
مکتب ته نه دي؟
نه مکتب ته نه دي، خپل خواخه نه دي. داسې نه چې ما ورته ویل چې مزه دوه خو عادت دي او دا یو په کور کې دغه وړه ده. ټول وخت پاکستان کې تیر کړی و چې پاکستان راولو دلته داسې ژوند زندگی شوله چې هغه ډیره سره پیچلې شوه.
که تاسو بیرته د تاسو د کاروبار برخې ته څه کسب دي خپل زده کړی د ځوانۍ بیا تر اوسه؟
ایران ته تللی یم، پاکستان کې هم غریبي تیره کړې، خو دلته اوس خدای فضل ده تجارت کوو، دغه دکان ده.
درس دی نه ده ویلی؟
نه درس نه، غریبي خواري وه پدی وجه باندې مونږه تعلیم نه پاتې شوی.
څومره مشکلات تاسو ولیدل د دې درس سبق نه دی ویلای؟
یاره ډیر مشکلات
مثلا سرقه
یاره یقین وکړي چې هغه مشکلات زوس په دې ذهن کې راولم. دغه ژوند زندگی چې دا کم خلک یې دا په بچی کې لګیا دي، پوله پټایم نه او پلارم سپینګیری او اته سره یلم ور په غاړی، نو هغه به د کور پروګرام جوړ کړي که به بچی تعلیم جوړ کړي.
bale که چیرې تاسو زده کړې کړې وای کنه اوس به مو سرقه مې ژوند درلوده.
نو ډیر ښه ژوند به د یو ځای کې به خپه چوکۍ باندې ناست او خپه سولات کې او خپه بچی به مرا سره خوشاله او مونږ به خوشاله او بچی به زمونږ سره په تعلیم کې وو.
وسم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1803 شمیرې له لارې مو راستولې دي. اسدالله وفا له هلمند لیکي نور موږ له جنګ ستړیو، د دولت او طالبانو څخه غواړو چې یو توافق ته ورسیږي چې دا وطن آباد شي. نور انګار خروټ لشکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید نن پایلې اعلان کړي ځکه نور د افغانانو د صبر کاسه په نسکورېدو ده. انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکي له ټولو افغانانو غواړو چې ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. بل اوریدونکی عبدالواحد مرقیق له لوګره لیکي له ټولو انتخاباتي ډلو څخه غواړو چې پایلې ومني او مشکلات پیدا نه کړي. میر احمد ملتپال له هلمند لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت پایلې اعلان کړي. له دې سره د خبري مجلې پای ته ورسېدو او دا